The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2018 نومبر د میاشتې دروښتمه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهارې اتنیمي افغانستان کې ته او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې لسنیم بجې دي په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زاش په خومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان په لوی وړو خارونو کې به د نن د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع کیږي د افغانستان انتخابي کمیشن اعلی چارواکو پرون د خپلو څوکیو څوګندونه پورته کړي دي چې ورسره د اوږدې مودې راهیسې د زنډکار پارلماني او ضلعي انتخاباتو ته لار هواره شوې ده او د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلي د ډرون حمله کې یې د شام په شمال غربي برخه کې د القاعده مشر وجلې چې یې سویلي آسیا کې هم د ترخګره تنظیمونو سره اړیکې وي راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان په لوی وړو خارونو کې بد نن د پولیو پر ضد روزنه کمپاین شروع کیږي د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو د کمپاین په پر امن توګه سرته رسولو لپاره کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوی دي د پاکستان په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې به هم د 15 کالونو د کم عمر ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي د بلوچستان صوبې په 1200 ضلعو کې بعد به هم د نن درې ورځنی کمپاین شروع کیږي په یادو سیمو کې تمامه تیاری سرته رسیدلې دي دا په داسې حال چې تېره ورځ د سند په بدین سیمه کې د پولیو یو نوی کیس مخې ته راغلی دی دا خبره د صحت نړیوالې ادارې کړې ده د صحت ادارې چارواکو ویلي دي چې دا په بدین کې په تیرو 15 کالو کې د پولیو دریم کیس دی د افغانستان انتخابي کمیشن اعلی چارواکو پرون د خپلو څوکو څوګندونه پورته کړي دي چې ورسره د اوږدې مودې راهیسې د زنډکار پارلماني او ضلعي انتخاباتو ته لار هواره شوې ده د کابل په صدراتي محل کې د افغانستان صدر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د څوګند پورته کولو په دستوره کې موجود وو او په دغه محل یې ویناګانې هم کړې یاد دي وی چې د افغانستان صدراتي ټاکنو کې د سرګند اکثریت په نه ترلاسه کولو اتحادي حکومت جوړ شو او د حکومت جوړېدو سمدستي وروسته د انتخابي کمیشن جوړول یې لوی ذمواری په سر وه خو دغه کار تر دوو کالو زن د زنو اختلافاتو پر اساس وخوړ د نوي کمیشن مشرانو په ټاکنه دواړه مشران صدر او اجرایي رئیس سلا دي د بشري حقوقو د ساري نړیوال تنظیم د افغانستان د حکومت څخه غوښتنه کړې چې په ملک کې د اقلیتي شیعه مسلمانانو تحفظ یقیني کړي دا په داسې حال چې د اتوار په ورځ یو ځنمرګي برید کوونکي په مذهبي مراسمو کې مصروف تر ډیر شو زیات شیعه مسلمانان وجلي وو د دغه برید پلا د داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیستې وه یاد دي وي چې د جولای د میاشتې را په دې خوا افغانستان کې تر 1500 څخه زیات شیعه مسلمانان وجل شوي دي د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلي دي چې د ډرون حمله کې یې د شام په شمال غربي برخه کې د القاعده مشر وجلې چې سویلي آسیا کې هم د ترخګره تنظیمونو سره اړیکې وي د پینټاګان وایان د خبریالانو سره خبرو کې ویلي دي چې د مصر سره تعلق لرونکي ابو افغان المصري یې د نومبر په 13 نیټه د حلب ښار نه 50 کیلومتره لرې په سرمده سیمه کې په هدف کړی دی هغه لیفیټر کوک ویلی دی چې د غتن یې د څه مودې راهیسې د سارنې لاندې وو دی وایي چې المصري په افغانستان کې په امریکایي پوځیانو باندې حملو کې هم لاس لاره د زیاتوي چې د داعش ډلې سره یې د شاملېدو وروستو المصري په غربي ملکونو هم د حملو پلانونه جوړ کړي وو په شام کې د ترکیې په مرسته جنګیدونکو یاغیانو او د شام جمهوري قواو چې پکې اکثره کوردان دي ترمنځ جګړه سخته شوې ده د دې جګړې په سیوا کېدو د امریکا په مرسته د کورد اسکارو داعش وسلوالو ډلو پر ضد جګړه باندې لوی اثر غورځېدلې دی د ترکیې لخوا په شام کې د مداخلت په سیوا کېدو امریکا او غربي نړۍ مشران زیات اندېښمن شوي دي په میدان جنگ د داعش پر ضد کورد اسکار کامیاب دي د نومبر په 6 نیټه شروع شو حملو کې تر دې وخته 40 کلی د کورد اسکارو د قبضې لاندې پریوتي امریکا هغه د داعش او وسلوالو پر ضد دایره راتنګه کړې کوم چې ګمان کیږي په پیرس او برسلز کې شو ته هغه بریدونو کې ککړ وو د امریکا خارجه وزارت د نهي په ورځ د مراکش پرنسوی عبد الله همیش باندې بندیز لګولې دي څوک چې د شام نه بهر وسی همیش د ابو سلیمان په نوم هم پیژندل کیږي د تاریخ ابن زیاد په نوم یې د وسلوالو یو ټولګی تیار کړی وو کوم چې شام او عراق کې جنګیږي د امریکا خارجه وزارت وایي چې د په کال 2015 کې په فرانس کې د شوې خونړۍ حمله هم ذمہ وار دی په کومه کې چې 130 کسان وژل شوي وو ایران ویلی دی چې په شام کې د خانه جنگي شروع کېدو را په دی خو یې دغلته د صدر اسد سره په مرسته کې د زور پورې پوځیان وجل شوې دي. د شام د جګړې 15 کاله پوره کیږي او د لومړي ورځې را په دی خو ایران خپل اسکر شام ته لیږي. ولې جولای میاشتې پورې د 2400 اسکر وجل شوي وو، خو په دریو میاشتو کې د 1600 څخه زیات اسکر د دی وجل شوي دي او دغه شام کې اضافه په نږدې ورځو کې په دې هم سیوا شوې ده چې دغلته کې د شیعه مسلمانانو پر ضد بریدونه سیوا شوي دي. د ایراني پوځیانو د مړینې شمیر تسنیم خبري ادارې د ایران د شهیدانو تنظیم مشر محمد علي شهیدی محلاتی لخوا ورکړ شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبرمنوونکو، د ډیوا ریډیو سرنۍ خبرونه تنه خبرونه غوښنه واشنگټن ډي سي نه غوږی. په ګرد پاکستان کې د پولیو پر ضد ریوزنې کمپاین د نن نه شروع کیږي. دغه کمپاین کې به د 15 او 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. په دغه کې د پاکستان قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا او د بلوچستان هغه سیمې هم شامل دي چرته چې په نږدې کې د دغه پولیو کیسونه په نږدې کلونو کې ډېر زیات لیدل شوي دي. دا په داسې حال چې د کراچۍ د سند صوبې په بدین سیمه کې 13 ورځې یو د پولیو کیس مخې ته راغلی دی. د بلوچستان څخه د ډیوا ریډیو خبریال ایوب ترین نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د کوډپشن او کل عبدالله په ګډون د صوبې په 12 ولسوالیو کې د پولیو ضد کمپاین د کامیابۍ لپاره ټولې تیاریاں نیول شوې دي. په کوم کې چې به 1.6 میلیونه ماشومان ته د پولیو ضد قطرې ورکول کیږي، د صوبې په نور برخو کې به دغه 3 ورځنی کمپین د رواني میاشتې تر 15 میاشتې پورې روان وي. خو په کوډپشن او کل عبدالله ولسوالۍ کې به دغه کمپین 15 ورځې کیږي. په کوډ کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز یو مشر سمی کاکړ په وینا چې د کمپین د کامیابۍ لپاره په صوبه کې د 50,000 څخه زیات موبایل ټیمان ټاکل شوي دي او په کوټ ولسوالۍ کې ترانزیت مرکزونه هم چمتو دي.
د دې کمپین ټارګټ کښنن چې دی 1,2025 دی او په ندیش یونین کونسل کې به موږ پولیو کمپین چلو او په دې کې دغه پولیو کمپین چې دی دا د 5 ورځو لپاره دی. جمع 2 ورځې نورې چې په هغه کې کوم کښنن په کوم دی یې خو ته تللی په هغه پسې ورځو او ټریکینګ کوو. نو د 2 ورځو کمپین دی په دا کې 1,2025 دی کښنن وکسینیشن ټارګټ دی. په دې کې زموږ سره 6,900 چې مان کار کوي، 1,000 سایکلونه دي چې لکه بيچو زیاده شي اوس کوچل ملتوي چې نن وچنه کیږي. دوه ویشته ترانزیت پوینټ چې ډیسټریکټ له څوک راځي د ډیسټریکټ څوک دی په لار کې چې کوم ځایونه دي پر دغه باندې وچنه شي کیږي او یو سن شپو ځاویا ایریاس پر وزیر د مشر دا کین.
نو موږ په اپشن ولسوالۍ کې د افغان کډوالو په اړه د ویب پښتنې په جواب کې زیات کړه.
دا کوم چې په اپشن کې سرخاب کډوال کیمپ دی او سرانان کیمپ دی، دا هم زموږ په یونین کونسلان کې شامل دی. ودغه کیمپ ته اگر سمو علاقه د یونین کونسل درجه ور کړی ده. تقریبا په سرخاب کې 2000 څخه شاوخوا شنیان به موږ ټارګټ دي سباسه او په سرانان کیمپ کې هم تقریبا بلر کم دغونه ټارګټ دی چې دا زموږ د پولیو کمپاین حساب ده. دغه ماشومان به هم موږ وچنټ کوو چې دا هم زموږ د جنوري حساب ده.
د چارواک په وینا چې دا کال په پاکستان کې د پولیو 48 کیسونه رامنځته شوی دی او په بلوچستان ایالت کې یوازې یو ماشوم د پولیو یا ګزړ د ناروغۍ له امله معذور شوی دی. خو په کوټ اپشن او کل عبدالله ولسوالۍ کې د وایرس د شتوالي له امله د ماشومانو لپاره خطر اوس هم نه دی لري شوی. د دې کمپاین پر مهال حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د پولیس او لیویزو په ګډون یې سرحدي عسکر هم د څناوړې پیښې د مخنیوي لپاره چمتو کړي دي. د یادونې وړ ده چې د تیری میاشت په کمپاین کې د مذهب پر بنسټ و ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو څخه کاریان زیات سی وو. د دغه کسان د راضي کول لپاره به په سونی کمپاین کې یو ځل بیا د علما کرام خدمات ترلاسه کیږي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټ.
اوس هم د خیبر پختونخوا د صوبې په کچه د پولیو د کمپاین د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر محمد اکرم شاه سره د ډیوریډیو خبریالې نبیله مشتاق خبرې تری کړې دي. دغه مرکه تاسو ته پام راګرځو.
زما نوم ډاکټر محمد اکرم شاه او د پولیو پروګرام د پاره چې کوم ایمرجنسی اپریشن سنټر دی نو په هغه کې ایز ا پروینشل اینڈ سٹاف افیسر کار کوم او د صوبې چې څونه د پولیو پروګرام ریلیټډ څونه اکټیویټیز دي نو هغه ورسایټ کوم. پولیو وایرس چې کومه بیماری ده یا دا وایرس چې کوم دی نو دا یوازې په حکومتي هلو ځلو باندې کلم نه ختمیږي تر کومه پورې چې والدین دی پخپلا د خپل ماشوم لپاره دا نوی مخصوص کړي چې دا ویکسین داغه لپاره ډیر ضروری دی او تر هغه پورې دا مهم چې کوم دی نو دا د کامیابی اخیری حد ته نشي رسیدل تر کومه پورې یو ماشوم هم داسې پاتې وي چې هغه ته کتری نوی میلاو نو دا خطر شته دی چې دا وایرس هغه ځان سره وساتي دا غینه بعد نورو ماشومانو ته دا ورکی.
زما نوم ډاکټر جوهر دی او زه په ایمرجنسی اپریشن سنټر پېښور کې د پولیو پروګرام کوم. جی دا مهم انتهایی ضروری دی د پولیو اریډیکیشن د پارا مور پلار دی هر ممکن کوشش کی چې خپل ماشوم ته دی ویکسینیشن کی چې کله ستاسو دروازې ته ټیم راغلو نو هغه چې کم په زانګو کې ماشوم دی بغی کې ماشوم دی هغه ول ټول ناول ویکسین ته ور مخامخ کې دغه واړه ماشومان ټول نه زیات ریسک کی دی. هر میاش بدا کمپین کی تر مې میاش ته پورې چې ټیمز حوصله افزایی وکړي چې هغه ستاسو ماشومان د پر راغلي دی.
زمانم ډاکټر ایم خټک ته او اسسټنٹ ډایریکټر ایم د هیلث ډپارټمنټ کې. پولیو ختم ول صرف او یو طریقہ ہے په دنیا کې هغه دادا چې هر ماشوم ته هر ځل په پولیو ساسکی ورکوي چې څو پورې پولیو نه ختم شوه د دنیا نه د پاکستان نه مونږ به دا ماشومان ته دا ساسکی ورکوو او ردن کې چې دا پروګرام سو غوړې غوښتې وزم دا ریکوست کوم باندې ته او کوم زمونږه زنانه دي او زمونږونه دي چې هغه د خپل د 50 کالو پورې مهر مو یو ماشوم ته چې کله هم د پولیو ټیم د هغه کور ته ورزي د پولیو مهم وی نو خپل ماشوم ته سکتري ورکي په دې کې څه هم ضرر نشته دا تاسو خپل ذمہواری وګڼه چې د پولیو ساسکی د ستاسو د ماشوم او د پوره د پاکستان ماشومان لپاره دا ضروری دی چې تاسو خپل ماشوم ته دا پولیو ساسکی ورکې او به حیثیت قوم دا د ټیم کې مونږ ټول لپاره یو چیلنج هم دی ولې چې په دنیا کې صرف دوه ملکونه دي یو پاکستان او یو افغانستان چې هغه پاتې شوی دی.
نبیلا مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
د افغانستان انتخابي کمیشن اعلی چارواکو پرون د خپل څوکو سوګندونو پورته کړی دی چې اور سره د وګړي مودې راهسي د ځنخکار پارلماني او ځلې انتخاباتو ته لار هواره شوې ده. په دغه حق لبانی نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان د وصف امریکا راپور وړاندې کوي.
تیر ورځ د افغانستان د انتخاباتو کمیشن نوې مشرانو یا کمشنرانو د خپل څوکو لپاره سوګند پورته کړي. په دغه کسانو کې چې د انتخابي کمیشنونو د مشرانو په توګه غوره کړی شوی پکې درې خزي هم شامل دي: نجیب الله احمد زئی، عبدالقدیر قریشی، ملیحا حسن، وسیم آباد غسی، معاذ الله دولتی، رفیع الله بیدار او گلجان سید د انتخاباتو د خپلواکه کمیشن د کمشنرانو په توګه غوره شوی دی. هم دغه شان غلام دستگیر هدایت، عبدالبصیر فائز، علی رضا روحانی، حمیر حکمل او عبدالعزیز اریایی د انتخاباتو د شکایاتو کمیشن ته غوره کړی شوی دی. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د سوګند اغستلو د مراسم وروسته ویلي دا کسان د یوې شفافه پروسې لارې د ټاکنو د انتخاباتو د کمیشنونو د کمشنرانو په توګه غوره شوی دی. د هاغلی غنی په وینا انتخابی کمیشنونو ته وړ کسان غوره شوی چې لمخه به راتلونکو انتخابات په شفافه توګه ترسره شي او پر دغه کمیشنونو باندې به بیرته د خلکو باور ترلاسه شي. په دغه موخه افغان صدر غنی د انتخاباتو کمیشنونو پر پلواکې ټینګار وکړو او وی ویل خلک د ټاکنیزو یا انتخاباتو کمیشنونو له غړو څخه تمه لري تر څو چاته په خپل چارو کې د مداخله اجازه ورنکړي او خپل کار د اساسي قانون پر بنسټ ترسره کړي. د افغانستان د انتخاباتو او څخه د سار یو شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د کمشنرانو د غوره کولو کمیټې په شفافه توګه کار نه دی کړی او تر ډیره حده د دولت په خوخه جمهوری ریاست ته د ټاکنیزو کمیشنونو یا د انتخاباتو کمیشنونو لپاره کسان غوره کړي دي. د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي انتخابي کمیشنونه باید پر وخت مطبوعاتو سره خپل معلومات شریک کړي تر څو د انتخاباتو چارې په شفاف توګه تر سره شي. د افغانستان په انتخابي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د ملي یووالي حکومت د سیاسي موافقه یو مهمه ماده وه چې لشاوخوا د دوو کالو د ځنډ وروسته عملي شوه. اخوا د ملګرو ملتونو په افغانستان کې مرستندوی مشن یا یوناما د تیر ورځې انتخابي کمشنرانو د ټاکلو هرکلی کړی او ویلي دي دا په انتخابي ادارو او پروسو باندې د بیانه باور جوړولو لپاره یو نوی ګام دی. په کابل کې د یوناما د دفتر لخوا په یو بیان کې ویلي شوی دي چې دوی د دغه کمیشنونو د خپل ملګرو سره په شفافه او ښه ډول باندې د کار کولو حوصله افزایي کوي. یاد وي چې صدر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په هیواد کې سیاسي غیر یقیني ختمولو لپاره زر تر زره انتخابي بدلونونو نه معرفي کولو لوجې د ډیرو نیوکو سره مخ وو. سیاسي مخالفو بعد اوږدې مودې راهسې او بیا په ګرد هیواد کې په نږدو کې د طالب یاغیانو لخوا پرمختګ او خونړۍ حملو پر سر په دغه دواړو مشرانو باندې پل ترمنځ د اختلافاتو تورونه لګول. د دین علاوه د انساني حقوقو نړیوال ادارې د افغانستان په حکومت غږ کړی دی چې په هیواد کې میشت مسلمانانو ته د تحفظ ورکړي. تیر ورځ په کابل کې په یو جماعت کې د یو ځانورګي حمله وروسته په بیان کې هیومن رائټس واچ ویلي داعش د شیعه مسلک منونکو پر ضد حملو کې چټکتیا راوستې ده چې له امله یې د ګڼې ګوڼې حصے محفوظ نه دی. د هیومن رائټس واچ د افغانستان څیړنکار ویلي د افغانستان حکومت او ټولنیزو مشرانو ته پکار دي چې د شیعه مسلمان انانو تحفظ یقیني کړی. هغه ویلي د یو خاص مسلک منونکي یا عام ملکی خلک په هدف کول د انسانيت پر ضد جرم دی. د کابل ښار د بکار العلوم مدرسې په جمعات کې د تیر ورځ د اشورې د سلويختمې ورځې د منځلو په مراسمو ترسره شوې ځانمرګي حمله کې د ډیر شونه زیات کسان وژل شوی وو. د دغه برید ذمہواري داعش وسلواله ډلې په غاړه اغستې. د افغانستان صدر او اجرایي رئیس په ګډون پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د هند پاکستان افغانستان د بشری حقوقو خپلواکو ادارو په افغانستان کې د ناتو غوس ماموریت ملاتړ او یو شمیر نورو بیلابیلو سازمانونو په سختو ټکو کې غندل دي. ویل کیږي چې مسلمانان د افغانستان د آبادی د لسونه تر 15% پورې برخه دي. او هیومن رائټس واچ خپل بیان کې ویلي سخ کال د جولای د میاشتې راسي په شیعه مسلمانانو په حملو کې د 1500 زیات کسان وژل شوي دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خاور کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوس هم ستاسو پام را ګرځوم مطبوعاتي کتنې ته. دغه مطبوعاتي کتنه تیار کړې ده زموږ همکار مختار خلیل.
د یورپی یونین او افغانستان ترمنځ د افغان کډوالو په معاملې د اوګدو خبرو اترو وروسته اخیر د اکتوبر په 2 تاریخ د یورپی یونین او د افغانستان ترمنځ یو لوزنامه د سخت شو. د دې لوزنامې تر مخې په یورپی یونین کې شامل ملکونو ته دا اختیار تر لاسه شوی دی چې دوی بشمیره هغه افغان کډوال د خپل خوري نوېستې شي چاته چې په یورپ کې د پاتې کېدو سرکاري اجازه ورکړې شوی نه وي. د امریکای مشهوري هفتایزي مجله نیوز ویک په خپل تازه غنه کې د افغان کډوالو په موضوع یو تفصيلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی چې سرخطه دی جرمني او د یورپی یونین نور ملکونه اوس ولی په زرګونو افغان کډوال د خپل ملکونو نه شړلې شي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی سره د دې چې دا وخت د افغانستان په غنو سیمو کې طالبان او دولت اسلامیا د افغانستان د مختلفو سیمو د قبضه کولو د پاره په جنگ کې اخته دي. خو د دې جنگ د لاسه یورپ ته پکړه تختیدلو افغانانو ته اوس هم په یورپ کې د کار روزګار او د نوکرۍ چاکرۍ د پاره د ورغلو افغانانو په نظر کتی شي او د پناه حق نه محروم کړی شي دي. یورپی ملکونو د لوزنامې د سخت کولو نه وړاندې هم د افغان پناه غوښتونکو خپل ملک ته د واپس لیږلو کار ته لاس اچولې وو. خو دوی په دې کار کې د افغان حکومت ځان سره د ملګری کولو په غرض افغان حکومت سره د تازه لوزنامه د سخت کړی ده. نیوز ویک لیکي چې د یورپی یونین او د افغانستان ترمنځ د افغان کډوالو په سر د دسخط شوی لوزنامې نه لګي ورته پس افغانستان او یورپی یونین افغانستان له د امداد راغونډولو په غرض برسلز کې د یوې بین الاقوامي غونډې بندوبس وکړو. د عالمی سر مشرانو په دغه غونډه کې افغانستان له د کال 2000 پورې هر کال د 15 ارب ډالرو د امداد ورکولو فیصله وشوه، خو د بشري حقونو امینیسټي انټرنیشنل نومي تنظیم د امداد د دې فیصلې په سر په یورپی یونین سخت ټکونه کړي دي او وایي چې دا امدادي رقم افغان حکومت له د خپلو کډوالو د واپس اخیستو دپاره ورکړی شوی دی. امینیسټي انټرنیشنل خپل یو بیان کې ویلي دي چې د انساني خواخوږۍ په نوم افغانستان ته د ورکیدونکو مالی امداد په سر افغان حکومت سره د خپلو کډوالو سودا کېدل د قبلولو وړ عمل نه دی. خو نیوز ویک بل پلو خپل مضمون کې د یورپی یونین د ځینو ملکونو او خصوصا د جرمنی د سرکاري چارواکو د خولې دا هم لیکلي دي چې د عرب ملکونو د قطبی افریقي د سیمې او د افغانستان نه یورپ ته د تلو کډوالو د لاسه د یورپی ملکونو په لارو کوڅو کې ښځو ته د لاسونو اچولو او د امن او امان د حالاتو خرابولو واقعات زیات شوي دي. نیوز ویک په خپل مضمون کې د امدادي تنظیمونو په حواله لیکلي دي چې افغانستان کې د تود جنگ د لاسه د افغانستان دننه 10 لک تازه خلک بې کوره شوي دي. په داسې صورت کې افغانستان د یورپ نه خپل کډوال واپس څنګه اخیستی شي؟ د افغان کډوالو سپیری ورځي آ وخت نوري هم زیاتې شوې کله چې پاکستان په خپل خوره د پرتو 150 افغان مهاجرو په زبردستۍ سره افغانستان ته لیږلو ته بډي وهلي دي. په روان کال کې تر اوسه پورې 300 او 1000 افغان مهاجرو پاکستان پرېښودی دی او د ملګرو ملتونو د ادارو مطابق 600 نور به د روان کال تر اخیره پورې افغانستان ته لیږلی شي. نیوز ویک خپل مضمون کې زیاتی که پاکستان نه وستې شوو افغان مهاجرو سره یورپ نه په زور وستې شوي افغان کډوال یوځای شي نو دا به افغان حکومت له ډېرې مسلې را پیدا کړي. پاکستان نه شړلې شوي زیات افغان مهاجر د افغانستان هغو سیمو ته ځي کومې چې د افغان طالبانو په ولقه کې دي، خو د یورپ نه وستې شوي افغان کډوال صرف کابل ته رسولې کېږي. خو نیوز ویک د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې یورپ نه واپس کېدونکي زیاتره افغان کډوال هم په کابل کې پاتې کیږي. په دې کابل کې د خلکو بیړه ډېره زیاته شوې ده او کابل ښار د پخوا په شان محفوظه پاتې نه دی.
د عراق په موسل ښار د داعش د قبضې ختمولو لپاره کوششونه سیوا شوي دي. په دغې باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زموږ همکار محمد علمګیر وړاندې کوي.
ویرې څرګندېږي چې په موسل خپله قبضه برقرار ساتلو لپاره د داعش ترهګر کیمیایي وسلو استعمال شروع کی. د اندازو تربخه په عراقي خار موسل کې اوس هم پلک هاو عادي کسان ګیر دي. عراقي فوج کوم چې په خار بیا قبضه کولو لپاره په عملیاتو بوخت دي، عام خلک د بچ کولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي، خو بیا هم ډیر کسان داسې دي چې دوه طرفه جنگ په منځ کې پراته دي. په عراق کې د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ مشر بلکیس ولی وای عام اولس تلوی خطر جوړ دی. دا وای امریکایان به شمول د عراقی فوز او نور امدادي ډلو د کې پاتې راغلي چې عادي اولس دوی ته جوړ خطر په اړه خبردار کی. نوموړی زیاتوي خطرای یوازې بیا د کیمیایي وسلو د استعمال نه د جوړه، په ځای داسې آلات هم نشته کوم چې د کیمیایي برید په صورت کې د یو کس ژوند بچ کولی شي. دا وای ما په موسل عراق او خواو شاسیمو کې یو داسې آله هم نه لیده کوم چې د کیمیایي برید په صورت کې په کار راتلی شي. د امریکا استخباراتي ټولنه وای داعش تر هغه او د دوی ملګرو سره دا مهال یوازنی کیمیایي مواد کلورین او سلفر مسترد ګیس د پاوډر په شکل دی چې دوی په راکټو او د توپ په ګولو کې چوي. په ځمکه راپریوتو سره دا ګولې او راکټې خواوشا هوا د ګیس نه ډکه کی چې په زیات مقدار کې تیرولو سره د انسان د مرګ سبب هم جوړی دی شي. امدادی رضاکار وای په زیاته آبادی والا سیمه کې به د دې اثر ډیر وي. داعش وړاندې نام موسل په گاوند کیار یا سیمه کې د سلفر مسترد موادو استعمال کړي چې ترنه اوبه کسان جوبل شوي. د جګړو سارنه کوونکې ډله آی ایچ ایس وای په خار حمله اور فوز او درولو او عادي کسانو نه بدل غستلو لپاره ممکنه دا چې دا ترهګر کیمیایي وسله استعمال کړي. آی ایچ ایس وای په شام او عراق کې د دین وړاندې داعش تر هغه ډلې 250 واره د کیمیاوي وسلو استعمال کړي چې نه دا رقم بریدونه په موسل سره خوا کې کړي. یا د ادارې دا نظر هم دی چې د داعش ترهګرو د موصل یونیورسيټي نه اټومي تابکار مواد هم تختولي وو کوم چې دوی د بم په صورت کې استعمالولی شي. د داعش پلویان وایي ترهګر ډله په دغه صورت غور هم کوي. امریکایي چارواکي وایي د دې خطر د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د داعش خلاف فوزي ائتلاف کې امریکایي چارواکو ویلي په موصل د عملیاتو شروع کې دوه وړاندې داسې ګامونه پورته کول شروع کړو چې د خود ساخته دولت اسلامي ډلې دغه توان د منځه ووسی. بل لوري ته امریکا د خپل خولې دولت اسلامي تر هګر ډلې یو کارکونکي په چاچی پیرس او برسلز تر هګر بریدونو کې د لاس نړو تور هم دی پاندې پابندې لګولي. په خټه د مراکش د فرانس وګړي عبد الله حمیج چې د ابو سلیمان الفرانسوی په نوم باندې هم نومیږي د طارق بن زیاد بتالین جوړ کړی چې پکې تر درې سوه پورې یورپی جنگیالي شامل دي او عراق او شام او خو او شاسیمو کې خپل کارواینې کوي. د امریکا خارجه وزارت تر مخه حمیج چې د کال 2015 پیرس برید په کومه کې چې د 130 نه زیات کسان وژل شوي وو مهم رول لوبولی وو. دغه رنګ د کال 2018 برسلز تر هګر بریدونو کې هم دی ککړ دی. دغه یاد برید کې 230 کسانو ژوند له لاسه ورکړی وو. د داعش د سفرونو نه تښتېدلی یو شمېر کسانو حمیج د داعش یورپ څانګې مشر په توګه پیژني. امریکا په یورپ کې خپل وګړو ته خبرداری هم جاري کړې چې د رخصتو په مهال یورپ ته سفر په وخت محتاط اوسي. پرون د خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبرداری کې ویلي شوی امریکایي کسان د مذهبي بازارونو او ګڼې ګوډې والا ځایونو کې د ترهګرو د دوی پلویانو او تندرو سوچو نظریې لرونکو کسانو نه محتاط اوسي ځکه چې دا کسان هر ځای کې دي شي. دغه خبرداری د کال 2019 د فروری میاشتې 6 نیټې پورې خپل تاثیر لري.
د ترکی صدر رجب طیب اردگان دڑکه ورکړې ده کچری اروپایی ملکونه په اروپایی اتحاد کې د ترکی په شاملولو سنجیده نه وي نو دوی خپل یوازې هم خپل لار لري. په دغه باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار کلسوم کا کړوندې کوي.
په ترکی کې د ناکامه کودتا وروسته په اروپایی اتحاد کې د لسیزو راهیسې شاملېدو په اړه د ترکی صدر رجب طیب اردگان برسلز ته خبرداری ورکړې چې انکارا په خپل لارو تلو باندې چمتو ده. د اروپایي اتحاد پارلیمنت د سېشنبې په ورځ د انکارا سره خبري زندولو په لړ کې یو بل بحث کړي. د بحث په وخت یو بیان کې ربیکا هارمز سوکسي د پارلیمنت د گرینز ای اف ای ډلې شریکه صدر ده ویلي چې د صدر طیب اردوغان مخالفت کوونکي وجه دا هم ده چې دوی په هیواد کې د ډېرو خلکو باندې مقدمه کړي او خلک له ملازمتو څخه لرې کړي. اروپایي اتحاد باید یو مضبوطه پیغام ولېږي چې دا لړکی غړی تو مخ په وړاندې نصیب وته باید د خبرو اترو زخه لاس واخلي. سارونکی وای د پنځم به په ورځ اروپایي اتحاد د انکارا د غړی تو په ختمېدو په حق کې به ووټ ورکړي. اوسېډنکاران وای په ترکی کې اروپایي اتحاد د داوطلبي یوازې په نامه ژوندې ده. د استنبول پالیسی مرکز یو مشر عالم چنګیز اختر وای اوستریا په ښکاره د مذاکراتو مخالفت کوي. حقیقت دا دی چې د ترکی مذاکرات ختم شوي دي خو ترکی کې واکمنانو ته په دې لړکی هیڅ هم پروا نه سته. د دې میاشت په سر کې صدر اردوغان په اروپایي اتحاد ژغ کړی چې د ترکی د غړیتوب ختمول یا پاتې کول ورته یو برابره خبر ده. د یکشنبه په ورځ د ازبکستان د دورې څخه بیرته تلو په وخت د خبریالانو سره د خبرو په مهال صدر اردوغان وویل چې ضروری دا ده چې ترکیه ته اسانتیاوي. اوس ما دا نظر دی چې دا په هیڅ قیمت هم یورپی یونین نسی کېدای. دوی د ترکی د راتلونکي په اړه وړاندیز وکړو چې زما په فکر کې ترکی شنګای 5 کې ګډون وکړي نو دا به ډیر زیات په اسانتیاو سره کار کولو قابل وي. شنګای 5 چې شنګای کارپوریشن اورګنایزیشن یا ادارې باندې پیژندل کیږي چې په بنیادی توګه د روس، چین او منځنی آسیا هیوادونو لخوا جوړ شوی امنیتي بلاک دی چې پکې قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او قرغستان هم شامل دي. د دوشنبه په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین سونګ د ترکی د غړیتوب ته نظر هرکلی وکړو. اوسېډنکاران خبرداری ورکړي چې د ترکی د ناټو په غړیتوب دوامدار ساتلو سره سره د انکارا اروپایي اتحاد غړیتوب لپاره خبره نسی غورځولای. شاغلی اختر زیاته کړه د ترکی حکومت پلاوه مطبوعات د شنګای 5 اورګنایزیشن سره د غړیتوب مثبتې خبرې خوروي. خو سړنکاران دا سوالونه پورته کوي چې د ترکی واکمن ګوند اے کے او ولسمشر اسلام پسندي او د دغه اورګنایزیشن اولنی مقصد اسلام بنیاد پرسته د دیوال سره لګول دي. یو کالم لیکونکی سمی ایدز وای د اردوغان د کال تر اخره پورې د اروپای اتحاد سره د وستلو خبرداري ناکراری را مخته کړه ده. هم تر دې اسلام خوشوونکي مبصرین هم په دې فکرمند دي. دوی وای چې دا ښه خبره ده چې اروپای اتحاد ته دا ښکاره کړي چې له دوی سره یو متبادل همسته. خودوی په دا هم ښه پوه لري چې د ترکی راتلونکي په یو داسي استازي سره غړي توپ کې نه دی. دا چا مقصد سي اسلام بنیاد فرسته یو خواته کول وی. نائب وزیر اعظم محمد سمکس دا خبرداري ورکړه کده ترکی ل اروپای اتحاد سره غړي توپ ختم سو نو دا به د ترکیه کاروبار باندې زیات اغیز پریوزي.
قدرمنو دغه د ډیورډیو د خبرونو په دې ځای کې پاتره سیږي. خبرو زه ته غواړم خاډه وباتو سید الله فمان.